د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلام نو منی لالم چې روغ جوړ وستې وخت سهار لس بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ غوري د جمو کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د غرض د افغانستان سوله او د کوچلاغ پرونی بمی چاودنه او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو په پاکستان او هند غک کړی چې د کشمیر په معاملې باید لزغمه کار واخلي. راپورونه وایي چې تیر ورځ په کوچلاخ کې په بمی چاودنه کې په وجل شو کې یو کس د افغان طالبانو د مشر مولا حبت الله ورور و. امریکا د جبرالټر د خوشی شوی ایرانی بیړۍ د نیولو وارنټ جاری کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غک کړی چې د کشمیر په معاملې د لزغمه کار واخیستل شي. تیر ورځ د پاکستان په غوښتنه را بلل شوې د امنیتي شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه د هند حکومت د یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړو او د هند سره یې ضم کړو. پاکستان دا دریځ لري چې د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده. د سیکیورټي کونسل د غونډې پس په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وانګ چون یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل عمومي سکرتر هم څو ورځې مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سه اورېدلي نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جموں کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. متعلقه خواوې د څه قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه کشمیر یو متنازع معامله ده او باید د مذاکراتو له لارې حل شي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی وایي چې تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. تیر ورځ ښاغلي قریشی د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو تفصیل په دې ټکو بیان کړ.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړي توګه د جموں کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات ته پور پی خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ. پاکستان د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې نه پس سفارتي هلې دلې توندې کړي او د قریشي په خبره دا ټلیفوني خبرې اترې هم د هغې لړۍ برخه وه. راپورونه وایي چې تیر ورځ د بلوچستان د کوچلاخ د قاسم کلی په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وجل شو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده ورور حافظ حمدالله و. افغان اسلامیک پریس او رویټرز خبري ایجنس د دوو افغان طالبانو سرچینو په حواله وایي چې د جمعې د مانځه پر مهال شوې د دغې چاودنې پر وخت مولا حبت الله موجود نه و خو د هغه کشر ورور حافظ حمدالله وجل شوی. پولیس وایي چې په دغه چاودنه کې څلور کسان وجلې شوي او د شلو نه زیات ژوبل شوي ول خو تر دا مهال یې په پیخ کې د وجل شو او جوبل شو شناخت نه دی پډاګه کړي. راپورونه وایي چې مولا حبت الله د افغان طالبانو د مشر په توګه د ټاکل کېدو نه مخکې سمودا په کوچلاخ کې هم ژوند کړي او د غسیمه کې د زینو دینی مدرسو سرپرستی کوله. تر دا مهال د دې چودنې سیمواري چا نه ده اخیستې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ یې د جنوبي وزیرستان یو شمیر سیمو کې ولسي غونډو ته ویناوې وکړې. تېر ماښام مشال لیلو سره په خبرو کې پښتین وویل چې په واڼه بازار، ورغځی، شلوم، اعظم ورسک، کریکوټ او سنۍ سیمو ته ولاړو او خلکو سره ولیدل او زیاتوي چې بیا رښتو د نیول شوي پارلماني غړي علي وزیر کور ته هم ولاړو.
داش پک اوه زینو باندې زبونګ ا بیانونه وشول عوامي خبره وشولې دیوانا اولس ډیر زیات کلهمندای دوی وای مونږ په خپل وطن را تپس کړای وو ا د پاکستان فوج په دروغچنو فایرونو کې نیولای دی. دا د دوی د برداشت خبره نه ده.
د روان کال د مئی د میاشتې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې نه پس د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوډ نیولی شوي چې پرې د ترهګرۍ تورونه لګول شوي او دا مهال په زندان کې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا وایي چې د هغه ایرانی آیل ټینکر د نیولو وارنټ جاری کړی چې تیر ورځ یې د جبرالټر یو عدالت د خوشي کولو امر کړی و. په وارنټ کې ویل شوي چې د تیلو په دې ټینکر کې د څه کم یو ملیون ډالر مالیت تیلو باندې د نړیوالو بندیزونو په بانکي معاملاتو کې د جعلسازۍ د ترهګرۍ او د ناجایز د پیسو د لیندین له امله د جرمانې امکان دی. د امریکا د انصاف وزارت ویلي چې د ایران انقلابي ګارد د دې بیړۍ له وجې په غیر قانوني توګه د امریکا مالیاتي نظام ته د ورننوتو هڅه په دې مخه کړې چې ایران شام ته په ناقانونه توګه دا مال واستوي. امریکا وار له مخه د ایران انقلابي اسلامي ګارد د ترهګرو په فهرست کې اچولې. تر دا مهال دا څرګندنه ده چې د دې وارن جاري کول به د جبرالټر نه د دې بیړۍ په روانېدو سره اغېز ولري او کنه. تېر ورځ د جبرالټر په بندر دې بیړۍ خپل مخه بدله کړه، خو د نوې عملی تر راتګ پورې روانېدل ځنډولې دي. او وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د خبرو افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د قومي سلامتۍ د سلاکارانو او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو ممکنه واپسي او د دې 13 کلنې شخړې په سیاسي حل خبرې وشوې. د دې غونډې نه پس ولسمشر ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د افغانستان په اړه غونډه ګټوره او ممکنه ده چې د دې 19 کلنې جګړې په اړه موږ یوې معاملې ته ورسو. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر مایک پینس، وزیر خارجه مایک پومپیو، وزیر دفاع مارک اسپر او نور لوړپوړو چارواکو ګډون درلودو. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې مجید بابر باندې کول. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي امنیت شورا پر دې ټینګار کړی چې د جموں کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیز اقدام پورته کولو ډډه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د سولې د خبرو افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي. افغان طالبانو سره نږدې سرچینو مشالډو ته تایید کړي چې د بلوچستان په کوچلاخ کې په پورنۍ بمی چاودنه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور او دوه وریرونه وژل شوي. دا پیښه به د افغان سولې په پروسې څه اثر ولري او کنه؟
دې پیښې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کړي د پاکستان په اړه باندې.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د جګړې په اړه منظور پښتین وایي
او موږ دا ولیدل چې په کوم ځای کې هم د اولسونو ترمنځ جګړې وي په هغه ځای کې فاصله په بندي نه وي په نورو کې وي.
نور هم به شنو موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسه. مشال اډیو ته وګستئ او اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د جموں کشمیر له مسلې سره تړلې ټولې خواوې دې له څه قسمه یو اړخیز اقدام پورته کولو ډډه وکړي. په نیویارک کې د جموں کشمیر پر مسله د رابلل شوې پرونۍ غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ادعا کړې چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله نه ده. بلخوا په د هند وبخی د پاکستان سفیر ادا کړی چې نړۍ دا خبر رد کړه چې د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر ویلي دي چې دوی اوس هم پر دې کامی دریز ولاړ دي چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. بلخوا هم پرونه تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د جموں کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ترمنځ خبرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندوستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر مهال باید له زغمه کار واخیستل شي. د اګست په 14مه په نیویارک کې د جموں کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ چون خبریالانو ته وویل
عمومی سکتر هم سورت مخکې بیان خپور کړی او د امنیت شورا له بحث چې ما سه اوریدلی نو د هغو پر اساس زما دا نظر دی چې د شورا غړو د جموں کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. هغوی هلته کې د بشري حقونو د حالت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید متعلقه خواوې داسې قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي ځکه چې دا هلته کې له وړاندې موجوده سخته او خطرناکه ترینګلتیا لا پسې زیاتولی شي.
د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. نوموړی وایي زما په خیال نننۍ غونډه د هند ادعا لغوه کوي چې جموں کشمیر د هندوستان داخلي مسله ده. نن ټوله نړۍ په مقبوضه ریاست او هلته کې د حالت په اړه خبرې کوي. څنګه چې چینایي سفیر په جموں کشمیر کې د بشري حقونو پر حالت زور راوړو نو د بشري حقونو حالت ډیر خراب دی ځکه هندوستان له بشري حقونو سرغړونه کوي او پر دې هم امنیت شورا خبرې کړې دي. ملخه په جموں کشمیر د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی قومي دریځ دا دی چې د کشمیر خود مختاره حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. نوموړي زیاته کړه موږ نړیوالو مصروفه ادارو ته اړتیا نه لرو چې دا هڅه وکړي یا موږ ته ووایي چې موږ به ژوند څنګه کوو. موږ څه باندې یو عرب خلک یو. موږ ته معلومه ده چې باید څه وکړل شي او موږ جمهوریت ته ژمنتیا لرو. موږ به خپل اهداف پوره کوو. زموږ ځینې خلک مشکلات لري خو موږ د دې مشکلاتو له منځه وړو ته ژمن یو او مهرباني وکړئ چې موږ ته وخت او مقرر کړئ چې دا ستونزې حل کړو. بلخوا هم پرونو تر دې مخکې د پاکستان بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د جموں کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی
د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د سیمې پر حالاتو او په ځانګړي توګه د جموں کشمیر په مسله خبرې شوې دي. وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره د سلامتي کونسل پر غونډه خبرې وکړې او د سیمې د امن او ثبات ته پورې خطرې هغه ته د پاکستان نظر وړاندې کړ او هغه یې په اعتماد کې واخیست. د دې ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. پاکستان د پرون په څیر نن هم د افغان سولې پروسې ته ژمن دی.
د یادونه ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو دوه اړخیزه سوداګري ځنډولو او سمجوتا اکسپرس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلمان د اګست پر 15مه د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منځوري ورکړه. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. بلخوا هند وایي چې په سیمه کې د حالت قابو کول لپاره یې ډېرې ځواکونه هلته کې لیږلي دي او په ځینو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه لګیدلي دي.
مشال لري ته وګورئ چې تاسو دغه راپور کې دا خبره هم ورده چې د پاکستان بونو چارو وزیر ویلي دي چې د جموں کشمیر په مسله او افغان سولې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ خبرې شوې. همدارز سپینمړی وایي چې تیر ورځ د افغانستان د سولې د خبرو او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو او د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې افغان طالبانو سره د روانو خبرو د افغانستان د امریکایي سرتیرو ممکنه او وتلو د شخړې په سیاسي حل خبرې اترې شوې دي. د غونډې نو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د افغانستان په اړه غونډه ګټوره وه او ممکنه دا چې د 19 کلنې جګړې په اړه موږ یوې معاملې ته ورسو. تفصیل د مشیبر په دې راپور کې.
سپینمانی وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبرې د افغانستان د سولې په ارتباط ډېرې شېبې او له طالبانو سره به خبرې ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړیو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 19 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکن وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن، لوی درسیس جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. دې نیټې ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځانو وتلو ته یو شمېر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي. په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي.
مشال دوته وګسي تاسو د مشبر دغه راپور واوریدو چې د افغانستان د سولې په اړه باندې هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په کوچلاخ کې پرون په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور جوبل دي. افغان طالبان ته نږدې سرچینو مشال دوته تایید کړی چې په وژل شو کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله ورور او دوه وریرونه وژل شوي او یو وراره یې جوبل شوی دی، خو طالبانو په رسمي توګه د تصدیق یا تردید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې څرنګه تاسو واورېدل، د طالبانو امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو وروسته اخیرو نتیجو ته د رسیدو خبرې کیږي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د کوټي د پولیسو مشر ډي آی جی عبدالرزاق چې ما مشال رډیو ته ویل چاودنه د جمعې د لمانځه په محل شوې او په وجلو شو کې د جمعات امام هم شامل دی. د طالبانو یوې نږدې سرچینې بیګا مشال رډیو ته تایید کړه چې په وجلو شو کې د افغان طالبانو د مشر مولا هبت الله ورور مولا احمد الله او د هغه دوه وریرونه هم شامل دي. سرچینه وایي د مولا هبت الله یو وراره هم په پیښه کې جوبل دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتی مواری هم تر دې د مچا نه د منلې. د کوټي سندیمن روغتون په یوه خبر پانه کې ویلي چې په پیخه کې 2 کسان جوبل شوی هم دي. کوچلاخ د بلوچستان مرکزی ښار کوټي په شمال کې په 1.5 متره کې پروت دی چې ویل کېږي د افغان طالبانو ځینې مدرسې هم په کشتون لري. سرچینه وایي په دې سیمه کې 3 وړاندې د طالبانو د رهبری شورا د یو مخکخ حافظ مجید ورور هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی وو. څو کلونه وړاندې د 2014 په مئی کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی وو. د کوچلاخ پیخه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې په مذاکراتو کې دواړو خواوو د پرمختګونو ویلي. همداراز د دواړو خواوو حتمی نتیجې ته د رسیدو خبرې هم کیږي. کارپو طاهر خان وایي پیخه په داسې وخت کې شوې چې پاکستان امریکا او نړۍ ته باور ورکوي چې د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي او دا چاودنه ښایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د فاصلې د جوړولو هڅه وي.
د پیخې سره طالبانو په منځ کې شکونه را پیدا کی د پاکستان په اړه باندې. سوره مخ کې یو بل خبر خپور شو د طالبانو په خوانی امیر په اړه باندې چې دغه په کراچۍ کې دغه ځمکې دي او دغه فلیټونه دي او دغه تجداد او داسې شیان به ضرور شکونه پیدا کی.
طاهر خان زیاتوي ځینې خلک په دې باور دي چې ښایي چاودنه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي، خو د دې امکان ډېر کم ځکه دی چې د طالبانو ترمنځ په ځینې نقطو د نظر اختلاف شته، خو دا دومره ژور نه دي چې د داسې پیښو لامل شي. بل کارپوه شمیم شاهد وایي په پاکستان کې د دې نه وړاندې هم د طالبانو مشران نیول شوي او یا وژل شوي. هغه وایي فکر نه کوي چې دا ډول پیښې به د افغانستان د سولې په بهیر کوم لوی اغېز ولري.
مولا عبید الله دلته وجنه او داسې د نورو خلکو د وړو طالبانو کمانډرانو وجل یا نیسل نشته، خو د طالبانو غټه مجبوري دا ده چې هغوی د پاکستان نه بغیر ګډ نه شي کولی، ځکه چې د هغوی خپل خپلوان او رشته داران ټول په پاکستان کې اوسي. د ژوند ډېر دارو مدار چې کوم دی په پاکستان دی.
خو طاهر خان وایي د پیښې په اړه د طالبانو رسمي غبرګون ډېر مهم دی، همداراز دا قتل هم مهم دی چې د چاودنې ذمواري به څوک په غاړه اخلي. په افغانستان کې د سولې په مخه د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اته پړاوونه شوي چې وروسته هغه یې د ګل پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې پای ته ورسید. دواړو خواوو ویلي چې د اتم پړاو د مذاکراتو په نتیجو کې له خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته به بیا خبرې پیلوي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمه بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بچو.
مشال رادیو ته وغوښتئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ یې د جنوبي وزیرستان یو شمېر سیمو دوره کړې او هلته یې له مشرانو سره لیده کاته کړي دي او د هغوی سره یې خبرې شوي. منظور د دغه تګ دغه سفر څه هدف دی؟ پر دې زموږ همکار سلم مسعود له نوموړي سره خبرې کړې دي. منظور پښتین پر دې هم خبرې کړې چې کومه جګړه په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ځلي خېلو او دو تاڼو ترمنځ روانه ده د ځمکې پر سر باندې، نو پر دغې باندې هم منظور پښتین ویلي دي چې هغه د دغو دواړو خواو ترمنځ روغې جوړې کولو ته چمتو دی. یادوي چې دغو دواړو غاړو ترمنځ پنختو کې تر دې دمه درې تنه وژل شوي، پنځه جوبل دي او دوه ورک شوي دي. دا چې منظور پښتین نور څه ویلي دي د سلاب مسعود په دې راپور کې.
د پښتین ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین تېره ورځ د واڼه ناڅاپي دوره وکړله. په دغې لړک شوې مشال ریډیو د پښتینه پښتنه وکړه چې دغې راتګ ته د سرنګ پام شو، چرته چرته وګرځېدې، د چا چا سره دې ولیدل وکتل.
دا سویلی وزیرستان وانا تنائی علاقه تا ولادم، بیا دوانا بازار تا راغلم، بیا دوانا علاقه شولم تا و بیا راقی تا راغلم. راقی نا دیخوا دیا روان شو پا ازام مرسک پا نمو آوامی غوا او دا اغنباد کڑی کورت تا او کڑی کورت نا وافست دا علی وزیر کورت تا. دا شپک اووز اینو بانده زبونگ او بایانونا وشول آوامی خبر وشولی سمرا هم دا وطن دا سه زنجیری بی چی یو کردار یه لوبا ولی بی کتل او د فقیر پی یو کرنل و د دشکر اغا سره هم ولیدل په رغزی کې او دا سه راغلم د نثار لالا یو پنجره دې دې خبرې ده ایګی سره د نه اوس ملاوی ژل کې یو او دلته نور چې څومره غدي څو سره ملاوی صلافات دي هغه سره هم ملاوی وو.
د دغه دورې خصوصي مقصد سوا او تاسو سم احساس کول
د دوی ولس سره ناستا او د دوی رائے اخستل زمونږ راتلونکی چې د تحریک اوس تیاری تقریبا مکمله ده. اوس د اولسونو سره یو ملاویدل دي. دغه دی نور د حالاتو په عقله باندې تیر هم دغه حالات و اوس هم هغه حالات دي. خلک وایي چې دلته یې تاڼه خوراوړه خو عدالت یې نه دی راوړی. مونږ ته یې ویلي وو چې مرجر چې وشي بیا به ترقي وي. دوی خو ترقي نه راوړه، تھانے را وڑلا خالی صرف نور ایت نہ انصاف تن سرتا
دے اور زنگ زن و تلی مل گری پر زندانانو ش بندیون دی پدا غا وجا پوانا او دے پشتن خوا پ نور سیمو ش دے اور زنگ پ ہلو زلو سا اثر پر ہوتا ای دای
نا اور زنگ ملگری چ سمرا ما ولی دل اغا نور چمتو شوی دی نور تکڑا شوی دی اغا در زیات زڑی بد شوی دی پا دی حالات باندی
پوانک شے دی زلی خیل وزیرو او دی دانتونو پا منسک شے روان جگاڑی تا پسر نظر کس ہے
دا تگورا دی خاور باندی که وزیر مری هم یو پختون مری او کدو تنائی مری هم یو پختون مری دو یا چه سمرا و گوری دمرا غطا مسلح هم نشتا دا او مونگ دا ولی دل پی پا کم زائی که هم دا اولو سنو تر منس جگڑی وی پا اخ زائی که فاصلہ پابندی نوی کو نو رکی وی مونگ لگ حیران یو چی داغا یا سپو بزای که اکانا تیوی کو مونگ چی پا خپل مز که سر رس بودا گڑا موزی پا خزای که اگنی زمونگ یر مل ملگیری وی چول ملگیری دکا یو خواهی چا والوی دا هم چی دا خو پختانا جی واقعا هم لیزی پکشه
پا داغی جا گڑک شی شاری قدوارو فریکونو وغشتل چی غرزنگ دی دا داغی کشالی سماولو دی پارا خپل رول ولو باوی آیا تاسو با بیا دا رول ولو باوی
خام خام
منظور پشتین دیو سوال پا جواب شدا وویل چه زا او زما ملگری دا وقت ټول پښتونخوا په کلی کلی ګرځېږو د پښتنو سره کښېنو ژغېږو چې دوی متحد شي بیا به په شریکه خپل حقونه غواړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال اډیو ته غوښتي اذن کو زو اسلام آباد ته د اسلام آباد او اسلام آباد پرون د پیپلز ګوند شریک مشر او د پاکستان پخوانی ولس مشر چې پرزرداری د پینډي اډیالا زندان ته استولې دي لدی یو ورځ وړاندې نیب عدالت د پخوانی وزیر اعظم شاهد کنباسي جسمانی ریمانډ مو ده هم غوښوله او بزین ګوند نوای حکومت نیب د دوی پرتد کروي خو حکومتي ګوند به دا تور نرتوي تفصیل د ظفر خان پراپور کې
حسیب علی زرداری دروان کال په جون کې احتساب ادارې نیب د جعلی اکاؤنټونو د لرلو په تور نیولې د زیارت په ورځ احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی جسمانی ریمانډ د اگست تر 9 وغځولو د مسلم لیگ نون یو مخکخ صدیق الفاروق وای د احتساب په بانه له اپوزیشن مشرانو څخه غچ اخیستل کیږي نوموړي مشال ریډیو ته ویل د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د دوی د ګوند 15 مخکخان دا مهال د نیب ولککدی الفاروق وای د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د واکمن اتحاد په ګڼو مخکخانو هم بلابل تورونه دي خو د هغوی په ضد کاروایی نه کیږي
عمران خان کا خود اپنے
دی وای د عمران خان د آفشور کمپنیو د هلیکاپټر کیس او د هغه په بنګال کې د کور په لړ کې د درغلې پاړه هیڅ نه کیږي د پیښور میټرو پروژا او د ونو نارولو په پروژه کې هم درغلې شوی یو کال یې د حکومت وشو هیڅ پرمختیایي کارونه یې ونه کړل خو یوازې پر نیب د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند رهبران نیسي او په زندانونو کې اچي د آصف علي زرداری لور بختاور بټو زرداری هم د جمعې په ورځ په ټویټر پاڼه لیکلی چې پلار یې د احتساب قامی ادارې آتش په تورزه په خپل تحویل کې وساتو او بیا یې اډیالې زندان ته ولېږ د 2013 په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان پارلمان ته په اولنۍ وینا کې ویلي وو چې د یو یو تن سره به حساب کتاب کوي نیب اداره عموما د درغلې د غټو کیسونو د پلټنې لپاره جوړه شوې او واک لري چې تورن کس د پلټنو لپاره هر وخت ونیسي قانون پوه شهاب خټک وایي د احتساب اداره هم په تیر وخت کې او هم اوس د مخالفو سیاستوالو د ځپلو لپاره کارول کیږي
موجودہ حکومت ہم دا نیب یعنی مکمل سیاسی استعمال کئی لگیا دے اس کو ڈیر خلق کے سر زما زمون خوز دا قانون سر چکم متعلقہ خلق کی وکیلان یو مون خو دا اللہ دی بالش کرل دے شی دا قانون دیڑو ختم کرل دے شی وجہ دا دا چی دا دی قانون دا سڑی را تبایی روانا دا پدے پاکستان کی چی دا دی نیب نا علاوہ دلتا دا کرپشن خلاف مختلف قوانین موجود ہو او اسم موجود دی اگر ارخا قوانین دی اره کې دا ټایپ گنجائش نشته دا کم کار چې دوی د نیب ناخلي
خټک وای د نیب مشر ډیر واکونه لري او د هر چا احتساب کولای شي خو د نیب د چارواکو د احتساب واک له هیڅ سره نشته د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال اقبال پریدی وای نیب خپلواک اداره ده او د اپوزیشن په ګډون د هر چا پر ضد یو شان کاروي کوي
موږ له خپل عمل نه دی سٹارټ کړی، دا خو ادارې لګیا دي، نیب لګیا دی، او هغه په خپل هغه باندې چې کوم سورسز دي یا د هغې کوم سره ثبوت ایویډنس دي په هغې باندې لګیا دي او د مجرمانو ګریوان ته لاس اچوي. په دې کې به تاسو کتلي چې زموږ علیم خان په دې کې جیل ته تللی چې زموږ سینئر رهنما دی او سینئر وزیر دی. دا الزامات دي، موږ وایو چې که دوی بې ګناوي د عدالت لارې دوی له کولو دي.
نیب اداره په 1990 کال کې جوړه شوې، خو د تیرې څه مودې راهیسې د یادې ادارې په حکم د دوه پخوانیو لومړي وزیرانو نواز شریف او شاهد خاقان عباسي او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون یو شمېر نامتو سیاستوالان نیول شوي دي.
زبر خان راپور تاسې اوریدل. اسني بجې شوي. له مجید بابر د خبرونو لنډي څورو.
د ملګرو ملتونو شورا په پاکستان او هند غږ کړی چې د کشمیر په معامله د لزغمه کار واخیستل شي. تېره ورځ د پاکستان په غوښتنه رابلل شوې د امنیتي شورا غونډه په نیویارک کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15 د هند حکومت د یو صدارتي فرمان له مخې د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړو او د هند سره یې الزام کړو. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی وایي چې تېر ورځ د وزیر اعظم عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرې وشوې. تېر ورځ ښاغلي قریشی د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو په اړه وویل چې دا د هغو سفارتي هلو ځلو یوه برخه ده چې د کشمیر په معامله پاکستان کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان یو شمېر سیمو کې ولسي غونډو ته وینا وکړه. د ده په خبره د واڼه بازار، رغزی، شولم، اعظم ورسک، کریکوټ او سنایي سیمو ته ولاړو او بیا د نیول شوي پارلماني غړي علي وزیر کورنۍ سره یې هم ولیدل. راپورونه وایي چې تېره ورځ د بلوچستان د کوچلاخ د قاسم کلي په یوه مدرسه کې د چاودنې پر مهال په وژل شوو کسانو کې یو د افغان طالبانو د مشر ملا حبتالله اخندزاده ورور حافظ حمدالله و. افغان اسلامیک پریس او رایټرز خبر ایجنس د دوه افغان طالبانو سرچینو په حواله دا خبره کړې. امریکا وایي چې د هغه ایرانی آیل ټینکر د نیولو وارنټ جاري کړی چې تېره ورځ د جبرالټر یو عدالت د خوشي کولو امر کړی و. په وارنټ کې ویل شوي چې د تیلو په دې ټینکر کې د څه کم یو ملیون ډالرو مالیت، تیلو باندې د نړیوالو بندیزونو، په بانکي معاملاتو کې د جعلسازۍ، د ترهګرۍ او د ناجایزه پیسو د لیندین له امله د جرمانې امکان دی. سپین ماڼۍ وایي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د خبرو او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د قومي سلامتۍ د سلاکارانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ خبرې اترې ګټورې وي.
دا موږ دوه بچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې دوه اونیزې خبرونې لرو، د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. دغه خبرونه ستاسو لپاره منور شاه هر اونۍ چمتو کوي. راځي چې په ګډه ته وشو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوي خو ته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خو ته په تعلیم کې هم ګڼ شمیر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خو به خلکو د ساينس نه علاوه هر څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدود وي. خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساينس ویل کیږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې وجودا څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو ته پورته کړو، په شعبو کې موږ سره دوه قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې. ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړي دي او د هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو پخوا به ورته فاین آرټس وي، ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته، اوس ورته آرټ اینډ ډیزاین وي بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چې دي پینټنګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی ده، انځورګری ده، فوټوګرافي ده، اسٹیج اسٹڈیز دی، تھیٹر اسٹڈیز دی، پرفارمنگ آرٹس پہ فلم اسٹڈیز دی، فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دی، او په ډیزاین کې جن سره کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین دی، فیشن ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، انډسٹریل ډیزاین دی، او د دې نه علاوه چې د موږ سره سره مخ ډیزاینینګ دی او فرنیچر او د سینو دي تر په موږ دی.
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي، دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګا نوموړي په دې حق ته وویل.
او زمونږ انټرویوز کیږي خو مونږ زمونږ په جنرلی ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی پټول ملکونو کې پټول دی داخلو کې او کمپیوټر مې ریکویسټ جنریټ کیږي په هغه خلک راځي مونږ ته چې څو خلک راځي نو په هغه کې 50 باندې خلک کیږي او داسې هم چې داخله پسې جلدي یونیورسيټي کې داخله غواړي مونږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو نو د ډاین ټیسټ اخلو سره مونږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او هغه په بیسس باندې کوو زمونږ بیا چې دا کسان چې کمرې شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشکل ولا کار دی لکه چې د دې یو کلاس چې دی نو شپږ شپږ ګنډي پریکټیکلی ډرایینګ کمپلیټلی پینټ به کمپلیټ کړي، ډیزاین به کمپلیټ کړي، الو کلاس ترنی نو زموږ فاونډیشن یې یو دې کال او د وړاندې کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره چې نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي دا غیر په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله نو دا مونږ کیریئر کونسلنګ دا پوه چې په بیس دا فیل خاله ستاره برابر دا فیل خاله
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکټ څرنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زه به له په ډیټیل کې راکوم چې دا یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډېر کم متعارف کړی شوی دی. په خوا خو دا و چې یو انجینیر به نو خلکو وي د فلانکې انجینیر دی د کورونه جوړوي د بلډنګونه جوړوي د پولونه جوړوي بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دا چې سوچا دا آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ د انسانانو د اوسېدو لایق ځایونه وي کاغه د پارکونو په حوالې سره دي، کاغه د پلازو د حوالې سره دي، کاغه کورونه دي، کاغه بلډنګونه دي یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړولی کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو دپاره دا وي د بلای د لپاره نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي یا د هر سیز نقشه جوړول کاغه د کور دا کاغه د پل دا کاغه هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی نو هغه د آرکیټیکچر په شوبه کې راځي.
د کور یا بلې کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد پرې حق وویل.
ګورې جی اول خدا سره چلو چې په خوا ځمکې ارزانی وي خلکو سره لوی لوی ځایونه وو اوس داسې چلو شو چې د ځمکې تنوعونه راغونډ شول، ښارونه آباد شول، ځمکې وړې شولې، د ځمکې قیمتونه ډېر شول، خلکو ضرورتونه ډېر شول، کال په کال آبادی زیاتېږي، خلک زیاتېږي، نو موږ سره هغه سیزونه ډېر په کمپیکټ فارم کې راغلل، ډېر راغونډ شول. نو د یو آرکیټیکټ ضرورت ځکه راغی چې په ډېر کوړو کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه میلاو شي چې کوم په خوا مونږ په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه ستاسو په ډېر وړو کې ځای کې راغونډ کړی شي. دا ټول ضرورتونه د رڼا شو، د هوا شوله، د خلکو د تګ راتګ شول، نو همدغه سیزونه دي چې د انسان چې څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس د اور استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې مونږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فایده وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینیرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتھس کې لږ پاتې کړي شي وي هغه ته کم سمدومره علم وي چې انجینیرینګ فیلډ کې څه وي یا انجینیرینګ کې څه کړي کیږي یا د هغه لږ کوټې دومره سینس وي، لږ کوټې پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډرایینګ کولی شي، هغه سکیچ کولی شي، نو هغه ټول سټوډنټ ته راتلی شي. خو موږ داسې سقید نه دی خو بچا باندې چې فلانکې دی راځي یا فلانکې دی نه راځي، نو ټول ته لارې کولاو دي، هر کس چې راځي دا هغوی ته موقع ملاویږي په همدې کالج کې دا د هغوی په خپله خوښ باندې چې کومې شعبې ته تل غواړي نو هغوی ته موقع. باقي د خرچې خبره شوله نو خرچه خو مردان یونیورسټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتونخوا درجه پاس نو د 2020 پورې زمونږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ.
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل، اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی، په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي.
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي، نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوش قسمتۍ خبره ده، او ډېر او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لږ د آرټ چې کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دي یا هغې چې کوم فن دی هغه راښکاره کولی شي. بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالش.
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې ویلاندې د مې ورستۍ اوریدلې شي.
د دیونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وکړئ.
په یاد کالج کې یو زده کوونکی منیب وای چې ځوان کلتا د خپلو صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلې ده. په پښتونخوا کالج آف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او ښکلی کولو څانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه، خو اوس پرې سلا دي.
هغه د طرف نه خو او چې لکه دا ډیزاین لکه ما کوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای. هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي. نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډېر زیات هغه فورس کړه. خیر دی زه به ډیزاینینګ وایم او زما لکه شوق پکې دی زما کې زه به مخکې شم.
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي، سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي.
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږ اوورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږ اوایو انځر کو کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سٹارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه ته کو او بیا اخلي نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړي ځان د پاره چې ریز کوم فیلډ کې ډیزاین لکه خایم نو زه پکې انټیریئر ډیزاینینګ تلاړم. انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیوینګ به ورته سنگ کو فل با کور سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا غی نه بعد هغه ډیزاین کو لیدا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کلر سکیوینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج آف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
جنکو په اولی سره غوډی ځان دي دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه دغه یو پیغله چې کله دا سبا کوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کړه موږ یو داسې د هوالو یو سټوډنټ دا ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوکی هم سیټ اپ کولو کې هم بي شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي بي شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیل دی یو خدا دې زموږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان جنکې دی فیل تر اوځي نو یو خدا دا چې دا سیز ورور نور خور شي د ټیچنګ مو عقیب هم ته ملو شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس دی مو عقیب ملو شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کړي مارکیټ ته خپل چې کوم دغه پروډکټ هغه بو باسي.
نو موږ وړه ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره اندره راځم د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریئر ډیزاین دی که ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر پښتونخوا کې د فارسي خولې کیږي د دې فیلډ کوپ ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چون کې دا مخکې نه دی راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي. زموږ د دې فیلډ یو خدا فائده ده چې دا په کور ناسته باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي. دا یو سکل دی یو هنر ته زده کړل نو ضروري دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکړي. په سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کې انټرنشپس وکړي له مختلف کسانو سره ټریننګ وکړي په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو که فرض کاغذ نوکری نه ملاوېږي نو هغه ځان ته په کور کې همداسې شروع کوي شي هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي. دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکری محتاج شي. په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز پکې ایون سپورټ کوي چې څنګه داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاءالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلی زده کړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه ساتته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
روخانه مستقبل اونیز خبرونه تاسو واره دا اوس هم رازو بلی اونیز خبرونه تا د باختر ستوري دا د بی خبرونه تاسو لپاره باز محمد به جوړوي راځي چې په ګړو توک شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به انګریزي ژبې ته د پښتو اونري او داستاني ادب د ژباړلو په اړتیا یو رپورټ ولرو. بیا به له استاد محمد داود وپا سره د پښتو معاصر ادبیاتو په تاریخي دورو مرکه ولرو او په اخره کې به په کونړ ولایت کې د سالار باغ په تاریخي قدامت هم رپورټ ولرو. لومړی رپورت ترازو د افغانستان سلويخ کلنی غمیزه کې پریمانه هنري ادبیت تخلیق شوی. یو شمیر لیکوال او کرکتون کې په دې باور دي چې که د پښتو هنري ادبیت په سمه توګه انګریزي ژبې ته وژباړل شي نو لوستونکي به ومومي. نور تفصیل په رپورت کې. که یو لور ته د افغانستان سلويخ کلنی غمیزې د پښتنو ګڼ کلتوري ارزښتونه زیانمن کړي، بې باورۍ زیږولي او د خلکو ترمنځ یې واټنونه پیدا کړي، نو بل لور ته یې پښتني ادبیات او په ځانګړې توګه هنري او داستاني ادبیات تر ډېره پیاوړي کړي دي. یو شمیر لیکوال او کرکتونکي وایي که د افغانستان د سلويخ کلن ناورین ځینې داستاني ادبیات چې اوادیس پکې نغښتی وي انګریزي ته په سمه توګه وژباړل شي، یو شمېر داسې لوستونکي به پیدا کړي چې د افغانستان د کړکېچ په عواملو ځانونه پوهول غواړي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلی وایي که د افریقا د یو وروسته پاتې هېواد ادبیات نړیوال بازار پیدا کولی شي نو پښتو هنري ادبیات هم پیدا کولی شي.
که یو بهرنی لسونکی غواړي چې د افغانستان د غمیز سره آشنا اوسي، زه فکر کوم چې موږ ډېر ښه داستاني ادبیات لرو او قانع کولی شو. همدغه شان افغانستان ته ورته حالات په نورو ځایونو کې هم په اروپا کې هم په تاریخي لحاظ باندې تېر شوي دي. یو ښه ژباړن چې د غرب د ادبیاتو سره د غربي ذوق سره بلد وي، هغه عمومي بازار پیدا کولی شي په غرب کې، ځکه خو غرب د ټولې دنیا سره مخ دی. د افریقا یو ډېر وروسته پاتې هېواد ادبیات په غرب کې بازار لرلی شي، د پښتو ادبیات هم لرلی شي.
لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان وایي که د افغانستان د سلویخ کلنی غمیزی داستانی ادبیات په سمه توګه انګریزي ته وژباړل شي، نو لوستونکي به پکې نوي زاویې پیدا کړي.
کچیرې د افغانستان دغه د څلوېښتو کلونو ادبیات په انګریزۍ ښه وژباړلی شي، دا به په نړۍ کې یو ډېر عجیب و غریب ادبیات وي. یعنې عجیب و غریب په دې معنا چې لوړې ژورې به لري او نوې زاویې به دوی پکې پیدا کړي. له یوې خوا په افغانستان باندې چې روسانو یرغل کړی و، یا هغه جنګ و، هغه وخت کې حماسي او جلالي رنګ به دوی په دې ادبیاتو کې پیدا کړي. له بلې خوا د خپلمنځي جنګونه، د نهیلۍ، د دې نه د خلکو تر ستوني رسېدل، دا به د امن او سولې لپاره دغسې تنده دوی پکې پیدا کړي چې په نوره نړۍ کې به یې امن او د سولې هغسې تنده نه وي لیدلې. له بله پلوه په دې ناورین کې د افغانانو خوشحالۍ او هغه کلتوري ارزښتونه، قانونه او نغمې هغه هم ژوندۍ پاتې شوي دي. دا به هم دوی ته عجیبه شي چې یعنې د پاڼو پړانګ تر منځ دغه خلک څنګه ژوند کولی شي، څنګه مستانه دي.
د پښتو ژبې او ادبیاتو انسټیټیوټ مشر استاد سید نظیم سیدی وایي په تیر سلویخ کلن ناورین کې چې یو شمېر لیکوالو د حالاتو نه په تاثر کې خپلې تجربې رقم کړي، که همدا انګریزي ته وژباړل شي نو لوستونکي به ومومي.
د جګړې او د جګړې ضد ادبیاتو ته داستاني ادب ته هغه هم د غربیانو دپاره یو جالب او په زړه پورې بحث وي، په دې لحاظ چې هغوی په افغانستان کې کله چې د غمیزو او د دغې غمیزو نه د خلاصۍ په لارو چارو باندې بحث کوي، کېدای شي هغوی د دې نه خوند والي. نو معنا دا چې په غرب کې د دغسې ادبیاتو لوستونکي شته دی، خو د ادبیاتو هغه جالبیت چې دی نه د جګړې ادبیات دي او نه د جګړې ضد ادبیات دي، بلکې هغه د افغانانو تجربې دي او دغه تجربې چې دي نوې خبرې د نړۍ دپاره لري.
سره له دې چې یو شمېر کورنیو او بهرنیو لیکوالو د افغانستان په څلوېښت کلنې غمیزې سیاسي کتابونه په انګریزي ژبه لیکلي او خپاره کړي، خو پښتو داستاني ادبیات څنګه چې په کار دي انګریزي ته نه دي ژباړل شوي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، پښتو معاصر ادبیات په لر او بر کې هر ورځ نوي پړاوونه را مخې ته کوي. په افغانستان کې معاصر پښتانه ادیبان او تاریخ لیکوال د نوي پښتو ادب د تاریخ لیکلو ضرورت ګڼي. په دې اړه مو د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد محمد داود وفا سره مرکه کړي. استاد کدا وایي چې د پښتو معاصر ادبیاتو تاریخ له کوم ځای پیلیږي، او آیا دغه دوره چې اوسنی معاصر ادب ورته مونږ وایو دا منظمه لیکل شوې ده او که نه؟
د پښتو معاصر ادبي دوره روانه ده. دا دوره د سراج الاخبار د دویم ځل له خپرېدو سره سم چې په 1911 کال کې دا پېښه شوې وه، د هغې نه شروع کیږي به تر اوسه پورې دوام کوي. ځینې وایي چې دا دوره باید په پړاوونو وویشل شي او هر پړاو بیل بیل باید مطالعه شي. نو په دې لړ کې یو څه هڅې شوي دي، ځینې کتابونه لیکل شوي او امید شته دی چې نورې هڅې هم باید وشي. دا هڅې کافي نه دي.
هغه چې لیکل شوي دي هغه څومره د پښتو ادبیاتو د تاریخ جواب دی دي؟
کم کتابونه چې لیکل شوي دي په دې دوره باندې هغه مهم دي او هغه د دې دورې بیلابیل برخې او پړاوونه تشریح کوي. مثلا محمد صدیق روحي صاحب یو کتاب لیکلی دی، د دې نه پرته چې دی هیوادمل صاحب لیکلی او ځینو نورو دوستانو کتابونه لیکلي دي. دا کتابونه باید مخې ته کېښودل شي او د دې له مخې نه یو منظم بل تاریخ ولیکل شي او هغه باید له ټولو سلیقایي چلندونو نه بهر وي.
مونږ چې د پښتو ادب خبره کوو نو زمونږ ادب لر او بر شریک دی، یعنی په کوزه پښتونخوا کې هم ادبیاتو ته ډیر کار شوی دی. په تیره تخلیقي ادبیات هلته ډیر زیات رامنځته شوي دي. تحقیق هم شوی دی. څه فکر کې که دغه د ادبیاتو تاریخ د نوي سره لیکل کیږي د لر او بر پښتنو دغه تاریخ یو ځای ولیکل شي او که نه؟
زما نظر خدا دی چې د کوزنیو پښتنو او بارنیو پښتنو ادبي تاریخ باید ګډ ولیکل شي، نه یوازې ګډ بلکې یو په بل کې ننوتی هم. او هغه ځکه چې موږ یو قام یو، یو ملت یو، یوه ژبه یو، یو فرهنګ او کلتور لرو، او دا چې په سیاسي لحاظ سره بیل شوي یو، زما خیال دی چې دا سیاسي کرښې باید د کلتوري او قومي او ژبنیو برخو ځای ونه نیسي. له دې پرته پښتانه که دښمنانو هر څونه غوښتي دي چې دی د بیل وي، بیا هم په خپلو کې یو دی، یو بل ته تګ راتګ کوي او یو بل ته تمې او امیدونه لري. دا خو د پښتنو د یووالي خبره ده، او ورسره ادبي مسله چې ده هغه دا ده چې په دې کې هم څه مسله نشته. که چېرته څوک داسې کوي چې دا چې مثلا تقسیم بندي کوي د هرې پښتني سیمې بېلبېل ادبیات معرفي کوي، نو که دغسې معرفي شي بیا پروا نه کوي. مګر که دا په عمومي توګه لیکل کېږي نو بیا ښه دا ده چې کوزنۍ پښتانه مثلا د معاصر غزل شاعران د پښتنو د ډیورن کرښې نه د مخپور ته خوا پښتنو شاعرانو سره دی څه فرق لري. فقط ځینې کلیوالي تصویرونه او ځینې ډیر محدود شعري توکي دا به سره توپیر لري. نور هماغه پښتني خوند چې په شعر کې هلته شته هغه دلته هم شته، او چې دلته شته هغه هلته هم شته. نو ځکه زما خیال دی چې ګډ لیکل پکار دي.
استاد که دا راته ووایي چې د پښتو معاصر ادبیات داسې په پړاوونو ویشل پکار دي او که نه ټول یو پړاو باندې راجمع کول او لیکل پکار دي؟
زما نظر دی چې دا دې په پړاوونو وویشل شي. زموږ نه مخکې ارواښاد سر محقق محمد صدیق روی هم په خپل کتاب کې پښتو معاصر ادبیات په پړاوونو ویشلي دي. هماغه پړاوونه چې د هغه کم وو او اوس نور پړاوونه هم رامخېته شول، نو په دې حساب باید دا په پړاوونو وویشل شي. هغه پړاوونه باید اول د روښانتیا پړاو وي، دویم د ویښتیا پړاو وي، دریم دا وختون پړاو وي، او څلورم د فکری بدلون پړاو وي.
یعنی اوس ته فکر کوي چې د پښتو ادبیاتو دغه پړاو کې چې اوس موږ داخل شوي یو دا د فکری بدلون پړاو ګڼلی شي؟
دا ځکه د فکری بدلون پړاو ګڼلی شو چې د پښتنو یوه لویه کتله پېښور ته بې ځایه شوي او بیرته چې خپل وطن ته راستانه شول، نو هغه د جنګي ادبیاتو ضد څیره دا زمونږ په ادبیاتو کې را څرګنده شوه. سولې ته تمایل ډیر شو، کرکې او جنګونه وغندل شول. بې شکه چې دغه اقدار د ډیورنډ کرښې نه ښکته خوا ته پښتنو کې هم همدغسې وپالل شو. دغه یو ډول فکری بدلون دی، او د همدې وجې نه باید دته د فکری بدلون پړاو ووایو.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، کونړ کې سالار باختر ټولو مشهور دی او وخت نا وخت ورته سیلانیان ورمات وي. د سالار بند په سوجری بزمکه باندې جوړ دی او بیلابیلې ونې، ګلان او نور نباتات پکې کرل شوي چې د کونړ ښکلا یې یو په دوه کړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا باغ کابو یو پیړۍ دمخه جوړ شوی و. نور حال په ریپورټ کې. سالار بند چې د کونړ مرکز اسدآباد سره په لږ واټن کې جوړ دی، تر اوسه یې خپل پخوانی ارزښت ساتلی او په تاریخي ونو سربیره پکې د مالټو او نارنجانو باغونه هم جوړ شوي او بیلابیل موسمي ګلان پکې هر وخت تازه وي. دغه باغ ته د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم سیلانیان ورځي او د دې تاریخي بڼ له لیدو څخه خوند اخلي. د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا د سالار بڼ په اړه وایي:
د سالار باغ خو داسې ده چې غلام نادر خان چرخي په وخت کې چې څه وخت کې هغه کونړ ته راغلی و، د قومونو او خلک یې راټولللو. یو د سالار دغه کانال دی، دا کانال چې ورغی باغ جوړ شلو. وړاندې له دې نه دغه باغ نه و. دغه لومړی باغ ده چې په کونړ کې جوړ شوی دی، لومړی هغه باغ ده چې دلته د چینو تجربه وشوله، دلته چینه به کینال شلو. نورې هغه ونې چې ارزښتمنې ونې دي لکه چای ته ورته شین چی شلو، مثال د تور چی شلو، نورې هغه میوې ارزښت دلته دا ده چې دلته که موسسات دي که دولت دي دلته تجربوي دغه نیالګي کینوي او بیا دلته چې هغه تجربه کې کامیاب شي بیا نورو ولسوالیو ته دا ښیي.
هسې خو د کونړ د غرونو لمنې په طبیعي ښکلا ښایسته دي. وسالار باغ ته پر سیلانیانو سربیره د پوهنتون محصلان او نور د تفریح تر څنګ د مطالعې لپاره هم ورځي. سالار بند چې د کونړ سپان سیند پر غاړه جوړ دی د مرکز سدآباد دروازه هم ګڼل کیږي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.